السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې په دې خبري مجله کې د شانګهای د نننۍ غونډې د سر موضوع د افغانستان مسأله ده. روسي چارواکو تر دې سرمشري مخ کې ویلي
هیڅوک بیړه نه کوي چې طالبان پوره په رسمیت وپیژني. روسیا پر طالبانو څه بندیز نه لګوي.
د طالبانو پر اتاک فزیکي امنیت ښه شوی خو رواني او اقتصادي فشار په خپل ځای دی.
د ملکي اداراتو ټول بخښونه تړلي پاتې دي. خامخا اقتصادي ستونزې به دلته ډېریږي.
دولتي ماموران له طالبانو خپل معاشونه غواړي.
زه یو ښوونکی یم، دوه میاشتې کېږي چې معاش مې نه دی اخیستی. زه د خپل کور سرپرست یم، نور عایدم نه لرو.
او پل علم کې د اوبو رسولو یوه نوې پروژه پیل شوه. نن پنځشنبه د وګی اسمبلې 25مه او د سپتمبر 14مه نیټه ده. د خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ملا برادر له څو ورځني غیابت وروسته تیره شپه را څرګند شو. فرانسه وایي افغانستان ته 100 میلیونه یورو مرسته ورکوي او عمران خان د افغانستان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت مرستیال ملا عبدالغنی برادر له څو ورځني غیابت وروسته په یو ویډیو کې را څرګند شو او خپل منځي اختلافات یې په کلکه رد کړل. برادر له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې چې تیره شپه خبره شوه ویلي تیرو څو ورځو کې په سفر بوختو او رسنیو ته یې هم لاسرسی نه درلود.
زه الحمدلله جوړ او روغ یم. او بله خبره دا چې رسنۍ وایي چې خپل منځي اختلافات لري، دا بالکل هم هیڅ حقیقت نه لري. موږ په خپل منځ کې ډېر شفقت او ترحم لرو چې حتی په یو فامیل کې به هم داسې شفقت او ترحم نه وي.
له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شول چې ښاغلی برادر د طالبانو له مشرتابه سره خپل منځي شخړه کړې او دې شخړه کې ټپي شوی او ټولنیزو رسنیو کې د مرګ اوازې هم خپرې شوې. دا شکونه وروسته تر دې پیدا شول چې تېره یکشنبه کابل ته د قطر د بهرنیو چارو د وزیر د سفر پر مهال ښاغلی برادر ارګ کې ونه لیدل شو. برادر اوس ویلي که د قطر د بهرنیو چارو وزیر له سفره خبر وای، د خپل پلان شوی سفر لغوه کړی وای، خو برادر نه دی ویلي چې دای چیرته تللی دی. د فرانسې د بهرنۍ چارو وزیر وایي هیواد یې له افغانستان سره بشري مرستې 100 میلیونه یورو ته زیاتوي. جان لو دریان پرون د اروپا پارلمان ته د خبرو پر مهال د افغانستان اوسنی بشري وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه او ویې ویل
We must do everything to avert the
هر څه چې مو په وس کې وي باید وې کړو، سو د هغه اصلي خطر مخه ونیول شي چې په افغانستان کې دی. پوهیږم چې هلته وچکالي او بشري ناورین دی. موږ خپله ونډه ادا کوو، له افغانستان سره خپل بشري مرستې 100 میلیونه یورو ته زیاتوو.
د فرانسې د بهرنۍ چارو وزیر په داسې وخت کې د دې مرستې خبر ورکړی چې درې ورځې مخکې په جنوا کې ملګرو ملتونو په غونډه کې مرستندویانو له افغانستان سره په بشري برخه کې د 1.2 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه وکړه. د پاکستان صدر اعظم د افغانستان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. عمران خان سی این این ټلویزیون ته پرون په اسلام آباد کې وویل
طالبان هولد اول اف افغانستان،
طالبان پر ټول افغانستان واکمنان دي. که چیرته دوی وسته یو ټول شمول حکومت لپاره کار وکړي، ټول ډلې پکې شامل کړي، په افغانستان کې بل 40 کلونو وروسته سوله وي. که داسې ونه شي او د هغه څه دي چې موږ ډېر ورته اندېښمن یو، نو یو ګډوډ حالت به رامنځته شي.
عمران خان سینین ته وویل چې د پاکستان استخباراتي ادارو اټکل کاوه چې له افغانستانه به د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته هلته کورنۍ جګړه پیل شي، خو داسې ونه شول. نو اوس باید طالبانو ته وخت ورکول شي چې یو قانوني حکومت رامنځته کړي او خپلې ژمنې عملي کړي. طالبانو په یو لیک کې له پاکستانه غوښتي دي چې د افغانستان د هوایی چلند دو شرکتونو ته اجازه ورکړي چې دغه هیواد ته سفر وکړي. په دې لیک کې چې د افغانستان د هوایی چلند ادارې اسلام آباد ته لیږلی دی، په کې د آریانا او کامیر هوایی شرکتونو د الوتنو د اجازه غوښتنه شوې ده. د افغانستان د هوایی چلند ادارې ویان سیف الله پرون وویل د کابل هوایی ډګر اوس الوتنو ته چمتو شوی دی او افغانان کولی شي چې د نړۍ نورو هیوادونو ته له دې هوایی ډګره سفر وکړي. پاکستان چې روانه اونۍ کابل ته یو چارتر تجارتي الوتکه استولې و تر اوسه د طالبانو غوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی. تر اوسه نورو نړیوالو شرکتونو هم د کابل د هوایي ډګر د الوتنو د فایل په اړه څه نه دی ویلي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په کابینه کې د بدلونونو په ترڅ کې د بهرنۍ چارو وزیر ډامینیک راب د عدلي وزیر ټاکلی دی. له څو میاشتو راهیسې پر جانسن انتقادونه کېدل او د پرون نوې پریکړه وکړه. پر ډامینیک راب وروسته تر دې نیوه کې وشوه چې کله طالبانو کابل ونیو او د یونان کرکټ ټاپو ته په سیاحت تللی وو. په جلاوطنۍ کې د بلاروس مشره سویتلانا چخانوفسکایا د فرانسې له ولسمشره وغوښتل چې د بلاروس د لانجې د حل لپاره هلې ځلې وکړي. چخانوفسکایا پرون په پاریس کې د وینا پر مهال وویل ډیموکراتیک هیوادونه باید جدي اقدامات ترسره کړي. چخانوفسکایا په بلاروس کې پروسه کال د اګست په انتخاباتو کې د بلاروس د ډیکټاتور الکساندر لوکاشینکا مهمه سیاله وه. د په پاریس کې خبريالانو ته ویل د هیواد خلک یې د پرمختګ لپاره نورو هڅو ته اړتیا لري. چخانوفسکایا له تیر کال را په دې خوا په لیتوانیا کې ژوند کوي. او د اروپا د فوټبال اتلولي په ترڅ کې تیر شپه په زړه پورې لوبه د مانچستر سیټي او لایپزیګ ترمنځ وه چې 9 ګولونه پکې وشول. شپږ مانچستر سیټي وکړل او 3 لایپزیګ. د لیورپول او آی سی میلان لوبه درې د دوه په وړاندې د لیورپول په ګټه پای ته ورسېده. پاریس سنت جرمان له پروژ لوبډلې سره لوبه مساوي کړه او یوه بله مهمه لوبه د انټر میلان او ریل مادرید وه چې ریل مادرید یو په 0 وګټله. تر دې وروسته به د اروپا د فوټبال د اتلولیو په ترڅ کې د سپتمبر په 28 او 29 لوبې ترسره شي. سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یی په دې هیله چې یو خوشاله ورځ مو پیل کړی وي. راځو د خبرونې د سر راپور ته. د شانګهای د نننۍ سرمشریزې د اجنډا مهم ټکی د افغانستان مسأله ده. د سیمې د اتو غړو هیوادونو د سازمان دې ته اندېښنه لري چې له افغانستانه د دوی هیواد ته امنیتي ګواښ متوجه نشي. په ورته وخت کې دا تشویش لري چې د طالبانو د رژیم له احتمالي ماتېدو سره به د طالبانو پخوانی افراطي ډلې په افغانستان کې د پښو ځای پیدا کړي او دا به د منځنۍ آسیا هیوادونو او سیمې ته په یوه سرخوږي بدل شي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د شانګهای د غړو هیوادو د مشانو د ورځنۍ غونډه نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل شي. افغانستان د دې سازمان څارونکی غړی دی خو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په پلازمینه دوشنبه کې دا خبره وکړه.
هیڅوک بیړه نه کوي چې طالبان پوره په رسمیت وپیژني. روسیا پر طالبانو څه بندیز نه لګوي او څه شرایط هم نه ورته ږدي. دوی خپل اهداف په خپله روښانه کړي دي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د اهدافو په اړه بیا وویل.
دوی د ټوریزم پر وړاندې او له مخدره موادو سره د نوري مبارزې ژمنه کړې ده. همدارس دوی ټولو ته ډاډ ورکړې چې ډېرې هڅې به وکړي ګاونډیو هیوادونو ته به د افغانستان له خاورې ګواښونه نه خپرېږي او دوی دا نیت نه لري چې ګاونډي هیوادونه بې ثباته کړي.
لاوروف زیاته کړه چې ماسکو اوس څاري چې طالبان په خپلو ژمنو بشپړ عمل کوي که څرنګه. د شانګهای د غړو هیوادو چین، روسیې، قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، هند او پاکستان مشان په نننۍ غونډه کې برخه اخلي او تمه ده چې د جمعې په ورځ د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی دوشنبه ښار ته ورشي او په دې غونډه کې ګډون وکړي. دا سرمشیزه په داس وخت کې جوړی شي چې یو میاشت وشوه چې طالبانو کابل نیولی دی او افغانستان چې هسې هم په نړیوالو مرستو تکیه کوله له نوي اقتصادي بحران سره مخامخ شوی دی. طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د مامورینو معاشونه ورکړي او په افغانستان کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. بل لور ته د شانګهای غړي هیوادونه اندېښمن دي چې افغان کډوال به ورمات شي او دا اندېښنه هم لري که طالبان ناکامه شي دا ډله به ونه توانې شي چې د افراطي ډلو مخه په افغانستان کې ونیسي. د هغو ډلو چې پخوا له طالبانو سره ملګري وي.
و موردل چې د شانګهای سازمان نن غونډه لري او د اجنډا د سر موضوع د افغانستان مسأله ده. دوی اندېښنه لري چې له افغانستان دوی ته ممکن ګواښ متوجه شي. خو تر دې وړاندې طالبانو په زغرده د سیمې او نړۍ هیوادونو ته ویلي چې د افغانستان له خاورې نه بعد دوی پر ضد هیڅ ډول اقدامات نه کوي. په افغانستان کې د نن د طالبانو د واکمنۍ یو میاشت پوره شوه. دغلته خلک وای چې فزیکی امنیت لري خو رواني او اقتصادي په لور لا هم تر فشار لاندې ژوند کوي. د دوی په خبره فزیکی خوندیتوب ترې وبریدا اوس تامین شوی دی. ټولن په هان هم پر اروایی امنیت ټینګار کوي او وای چې د افغانستان روانو حالاتو د خلکو رواني امنیت ګډوډ کړي او ډیر خلک نه پوهیږي چې څه ډول راتلونکي به ولري. طالبان وای په ټول هیواد کې فزیکی امنیت ټینګ دی او د اروایی امنیت د ټینګښت لپاره هم ځینې کارونه شوي او ځینې نور به په لنډو ورځو کې ترسره کړي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
زه یو ښوونکی یم، دوه میاشتې کېږي چې معاش مې نه دی اخیستی. زه د خپل کور سرپرست یم، نور عاید هم نه لرو. د کور کرایه هم دوه میاشتې پاتې دي. زه د امارت اسلامي نه غواړم چې زموږ ماشونه حواله کړي.
اوریدونکو، دا راپور وروسته درته لرو، خو اوس راځو دې ته چې په افغانستان کې خلک وایي چې امنیت ټینګ دی خو له رواني او اقتصادي پلوه تر فشار لاندې دي. تفصیل په دې راپور کې.
طالبان یوه میاشت وړاندې د کابل په ننوتلو په افغانستان کې ټول واکس ول، خو د څو اونیو له تیرېدو سره یې لا هم حکومت نه دی اعلان کړی او خلک یې له ناڅرګند برخلیک سره مخ کړي دي. په تیره یوه میاشت کې له پنجشیر پرته د هیواد په نورو ولایتونو کې د جګړو خبرونه نه و، خو کابل کې بیا دوه چاودنې وسوې او د ځینو کسانو د هدفي وزلو راپورونه هم خپاره شول. هغه هدفي وزنې چې په ډیری یې طالبان تورن دي، خو طالبانو بیا دا تورونه رد کړي او پاړه د چیرونو د پایل ویلی دی. اوس یو شمیر کابل اوسیدونکو وایي چې د ځینو خاصو مواردو پرته په تیرې یوه میاشت کې له فزیکی پلوه امنیت ټینګ دی او د کوم امنیتی پیښې شاهدان هم ندي، خو د دوی په خبره اروایی خوندیتوب نه محسوسوي. د کابل ښار یو اوسیدونکو عبدالله احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د دې ترڅنګ چې فزیکی امنیت لري خو خلک رواني امنیت نه احساسوي او بیساري بیوزلی او په لوړه کچه بیکاری له خلکو اروایی خوندیتوب اخیستای دی.
د نظام په تبدیلېدو سره باید هغه څه اساسي کارونه باید ترسره شوي، ولې هغه لا تر اوسه نه دي ترسره شوي. د ملکي اداراتو ټول بخشونه تړلی پاتې دي. د مراجعینو لپاره، د کارکونکو لپاره د معاشاتو ستونزه ده چې دا یو غټ تاثیر کولی شي په راتلونکي کې د خلکو پر وضعیت باندې وغورځوي، ځکه اقتصادي وضعیت که دغسې روان وي د معاشونو نشتون وي نو خامخا اقتصادي ستونزې به دلته ډیریږي.
شبنم د کابل ښار یوه بله اوسیدونکې ده. دا وایي چې په تیره یوه میاشت کې تر ټولو زیات زیان ښځو ته رسیدلی دی. د شبنم په خبره ښځې اروایي او فزیکی خوندیتوب نه لري او له ټولنیزو فعالیتونو په شا سوي دي.
واقعا در این روزها بانوان نگران
واقعا خزی په دې ورستیو کې د اقتصادي ټولنیز او فردي اړخه اندېښمنې دي. هغه څه چې د خزو په اړه د طالبانو په لیدلوري کې لیدل کېږي ناهیلي کوونکي دي او خزی د هغوی د خوندیتوب او راتلونکي په اړه ناهیلي کړي دي.
شبنم له طالبانو غواړي چې د ښځو فزیکی او اروایی خوندیتوب ته پام وکړي او ورته د ټولنیزو فعالیتونو اجازه ورکړي. د ټولنپوهنې چارو ځینې فعالین او پوهان د افغانستان اوسنیو حالاتو ته په کتو وایي چې اروایی ناامنۍ تر ټولو زیاته ټولنې ته زیان رسوي. ټولنپوه استاد امام محمد سعی ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د ټولنې اکثره خلک په یو ډول د ځانونو د امنیت په اړه اندېښمن دي. د ښاغلي سعی په خبره دولتي کارکوونکي د خپلو دندو د لاسه ورکولو، سوداګر د خپلو شتمنیو د خوندیتوب، ځوانان د خپل راتلونکي او ښځې بیا د خپلو حقونو په اړه اندېښمنې دي. دای وایي چې اروایی او فزیکی امنیت له یو بل سره مستقیمه اړیکه لري.
ارګو درونی ما ناراحت باشه یا در واقع درونی ما، یعنی
هر کله چې موږ د نن نارامه و اندیشمن ووسو نو هغه زموږ پر فزیکی او ظاهری حالاتو هم غیزه کوي. په دې وروستي ورځو کې او بیا په تیره گیوی میاشت کې د افغانستان خلک په یو ډول نه په یو ډول اندیشمن دي.
خغلی سای وای چې د خلکو د ځان او مال خوندیتوب د هغوی اروایی امنیت سره تړلی خبره ده او باید دې مسلې ته جدي پام وسی. طالبان وای چې په ټول هیواد کې امنیت ټینګ دی او د خلکو د رواني خوندیتوب لپاره د ستونزو د حل لپاره لکه د بانکونو د خلاصون، د ښوونې او روزنې او د مرستو رسولو لپاره اقدامات ترسره سوي دي او په خبره یې دا هڅې به دوام ولري. د طالبانو د فرهنګي چارو د کمیسیون مرستیال احمد احمد الله وثیق ازادي رادیو ته وویل.
نو په مجموع کې موږ وایلی سو چون کې د کابینې له اعلان وروسته ډیره کمه موده سوې ده، په راتلونکي کې به ډیر زر دغسې فعالیتونه موږ ووینو چې ولس ورسره به سیاسي همدغسې د مرستو لړۍ روانه ده.
د خلکو د خوندیتوب د ټینګښت لپاره د طالبانو له ژمنو سره سره ځینې کسان لا هم د خپل ځان او راتلونکي لپاره اندېښمن دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2129 چپو او د غراس په اکثر لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 چپو خبرونه لري. کې چیرته انټرنیټ لري، د انټرنیټ لاره هم زموږه راډیو اوریدلی شي. د افغانستان بانک وایي طالبانو تر 12 میلیونو ډیر ډالر او یو اندازه سره زر د افغانستان د پخوانی حکومت د چارواکو له کورونو ترلاسه کړي دي او دا شتمنۍ دغه بانک ته سپارلې ده. دا خبر په داسې وخت کې خپور شوی چې د افغانستان په بانکونو کې ډالر او افغانۍ کم شوي دي. په دې وروستیو کې داسې راپورونه هم خپاره شول چې خلک ټول ورځ د بانکونو مخو ته په قطار کې تیروي، خو د ورځې تر پایه حتی ځینو ته د پیسو اخیستو لپاره نوبت هم نه ورسیږي. دا چې له اقتصادي پلوه او د غرض له بانکوري له پلوه افغانستان اوس په څه ډول وضعیت کې دی او ستونزې چیرته دي، دا تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې اورو.
زه یو خوونکی یم، دوه میاشتې کېږي چې ماش مینه دی اخیستې. زه د خپل کور سرپرست یم، نورای دم نه لرو. د کور کرایه هم دوه میاشتې پاتې دي. زه د امارت اسلامي نه غواړم چې زموږ ماشونه حواله کړي تر څو زموږ ستونزې حل شي.
دا میرمن حمیده نومیشی د کابل اوسیدونکې ده. د دې په څیر د دې ښار یو بل اوسیدونکې مصطفی هم دا هیله لري چې معاش ترلاسه کړي.
د دولت کارکونکو یم، تقریبا دوه میاشت کېږي وروره چې معاش نیولی نه یو. د کور کې ډېر مشکلات لرو، کور کرایه ده او کاروبار هم نشته. کرایه د کور پاتې دي، تقریبا دوه میاشت کېږي پاتې ده. او کور والا مار ورځ راځي راته وایي چې وروره د خپل کرایه راکړه.
په افغانستان کې د افغانۍ او ډالر کمښت له مهمو ګواښونو څخه ګڼل کېږي. د افغانستان مرکزی بانک پرون اعلان وکړ چې 12.3 میلیونه ډالر چې طالبانو د پخواني حکومت د چارواکو له کورونو موندلي دي د افغانستان بانک ته ورکړي دي. هغه کسان چې په بانکونو کې پیسې لري هغوی ته د طالبانو حکومت د اونۍ تر 200 ډالر نه ورکوي. دا پیسې هم هغه وخت خلک ترلاسه کوي چې په اوږدو کتارونو کې په ساعتونو انتظار شي. نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق له افغانستان سره خپلې مرستې درولې دي او د امریکا مرکزی بانک شاوخوا 9.5 میلیارده ډالر چې د افغانستان د مرکزی بانک پیسې دي کنګل کړي دي. نړیوال دې ته انتظار دي چې طالبان خپلې ژمنې عملي کړي چې یوه مهمه ژمنه یې د ښځو حقونه دي. د راپورونو له مخې د افغانستان تر 3 میلیونه ډېر کسان له جدي بشري وضعیت سره مخامخ دي. په دې ترڅ کې ملګرو ملتو په خپل ونیس راپور کې خبرداری ورکړی دی چې د افغانستان 90% خلک به د راتلونکي کال تر تیمایي پورې د خوارۍ تر کرښې لاندې ژوند ته ستانه شي. د دغو اندېښنو د مخنیوي لپاره د دوشنبې په ورځ په جنوا کې د ملګرو ملتو په کوربتوب غونډه وشوه چې پکې نړیوالو له افغانستان سره د 1.2 میلیارده ډالرو مرستې ژمنه وکړه. د مرستې طالبانو ته نه ورکوي، په دې پیسو به د خیریه مؤسسو او بنسټونو له لوري د ژمي په درشل کې لاړمنو افغانانو سره په راتلونکو ورځو کې مرستې وشي.
و مریدل چې په افغانستان کې بانکونه د ډالرو او افغانیو له کمښت سره مخامخ شوي دي او دې چارې دولتي مامورانو ته ستونزې پیدا کړې دي. پر دولتي مامورانو سربیره یو شمیر خبريالان هم وایي چې په دې وروستیو کې له دندو منې کړی شوی دی او طالبان ورته ویلي چې نور نشي کولای خپل دندو ته ادامه ورکړي. دوی وایي چې د چاره له اقتصادي ننګونو سره مخامخ کړی دي او نشي کولای چې د کور ورځنۍ چارې پوره کړي. تفصیل په دې راپور کې.
هغه ژورنالیستان چې تر پرونه پورې باید د اړمنو خلکو په ژوند راپورونه برابرول وایي د طالبانو پر اتاک سره اوس دوی خپل د کرایې لپاره پیسې نه لري. په دغه برخه کې خزینه خبريالان او د رسنیو کارکونکو ډېر زیانمن شوي دي. یو شمېر دغه خزینه ژورنالیستان د رسنیو کارکونکو وایي طالبانو یې د رسنیو مسؤلینو ته ویلي چې نجونو ته د کار کولو اجازه نسته. یو خبریاله چې د یو خصوصي تلویزیون لپاره کار کوي د نوم نه خبرولو په شرط وایي
زنای زیاد ناناور خانواده هستند.
ډیره خزینه خبری اعلان د ژورنالیستانو په ګډون د کورنۍ او مشرانو دي. هغه خزې اونجونی چې به هر کار کوي زه یو له هغه ژورنالیستانو څخه يم چې په کور کې په بند کې منګ بدبخت شو. اوس مهال طالبانو انجونو ته د کار کولو په هنتون ته د تللو اجازه نه ورکوي. د هغه مېرمنو سره به څه کیږي چې د کور ډوډۍ راوړون کیږي
چې خواهد کړن.
یو بل خزینه خبریاله چې دی هم نه غوښتل چې نوم یې واخیستل سي وی ویل چې هغه د بیان د ازادۍ د ارزښتونو او د خلکو د ستونزو ته د پام اوښتو لپاره کلونه کلونه کار کړی خو اوس په کور کې نول سوی ده.
ما خبرنگاران زن سالها تلاش کردیم.
ما خزینه ژورنالیستان و لکلون و رئیسی سخت کار کرده. زموږ یوازینی هدف د دقیق او پر وخت معلومات و چمتو کول و. نن ورځ موږ د بندیانو په څیر د کورونو په څلورو دیوالونو کې بندیو. د طالبانو له راتګ سره هر ورځ د بیان ازادي محدوده کیږي. که په دا شکل مخ ته ولاړ شي د اندېښنې وړ خبره ده.
د آزاد رسنیو ځینو مسولینو هم آزادی راډیو ته تایید کړی چې طالبانو په ولایتونو او ان کابل کې یو شمېر نجونې په رسنیو کې لکار کولو منع کړی دي. د رسنیو چارواکو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم یې واخیستل سي وی ویل چې د ښځینه کارکوونکو اقتصادي ستونزو ته په پام سره دوی هڅه کړې چې له کور ورته د کار کولو زمینه برابره کړي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال حجت الله مجددي آزادي راډیو ویل چې دوی د دې ستونزې د حل لپاره کار کوي.
د خزینه خبریالانو د اندېښنې په اړه دا ویل شو چې کابل کې د څه عملا محسوس شوې نه ده. یوازې د ملي تلویزیون یو دوه خبریالانو ته ویل شوې او چې اوس مهال تاسو کار لپاره مرزه نو ولایتو کې دا ستونزه شته ده.
حتی موکړه په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو خو د غجالي د ازادي راډیو اړیکو ته ځوابونه وایي. وړاندې د غجالي ویلي و چې هڅه کوي د رسنیو او خبریالانو لپاره امن فضا برابر کړي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټونه وایي کابل ته د طالبانو په ننوتلو سره د افغانستان په شلو ولایتونو کې 1350 رسنیو فعالیتونه بند شوي او په ډیرو رسنیو کې ښځینه کارکوونکو ته د فعالیت اجازه نه ده ورکړل شوې.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
لکه لن چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوی دی په یو شمیر ولایتونو کې د رغنیزو پروژو چارې هم لسره پیل شوی دی. پرون په کابل کې په خاک جبار کې په ژواک خبري اژانس ویل چې د برېښنا ځینې وړې پروژې یا برجونه پرانستل شوې دي. دغه راز تازه خبر دا دی چې پرون د لوګر مرکز اړوند د پایخېلو د سیمې د اوسیدونکو لپاره هم د څښاک د پاکو اوبو د شبکې جوړولو کار پیل شو. د اوبو یا د شبکه چې د یونیسف په مالی لګښت جوړیږي 350 کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابروي. سیمهوال یا د پروژې ته خوشحاله دي او وایي چې دوی د اوبو پخوانۍ څاګانې ټولې وچې شوي او اوس به یې د پاکو اوبو ستونزه تر یوه حده هواره شي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د لوګر مرکز اړوند د پایخېرو د سیمې اوسیدونکو ته د څښاک د پاکو اوبو د شبکې د جوړولو کار پیل شو. د اوبو یا د شبکې چې د یونیسف ادارې په مالی لګښت د 500 میاشتو په موده کې جوړیږي په واسطه به د دې سیمې 350 کورنۍ د څښاک له پاکو اوبو برخمنې شي. د لوګر د اوبو لګولو چارو امیر انجینر عبدالله غفورزی آزادۍ راډیو ته ویل پایخېلو کې د څښاک د پاکو اوبو د شبکې جوړول د دې سیمې د اوسیدونکو تر ټولو مهم اړتیا ده.
په لوګر ولایت دغه پروژه چې د مالی فند یونیسف اداره ورکوي لګښت شې ده تقریبا د حدود 15 میلیون افغانۍ ده. نو ان شاء الله دغه تر 350 کورنۍ پورې موږ د پاک څښلو اوبو ورکوو. دغه د خلکو ان شاء الله د اشد اړتیا ده او ضرورت وو د خلکو.
د سیمې اوسیدونکو د حکومت او مرستندوی بنسټ له دې اقدامه خوښ دی وایي په دې سره به د څښاک د پاکو اوبو د نشتون ستونزه هواره شي. د لوګر د مرکز اوسیدونکو عبدالله سادات وویل په ښه کیفیت د دې پروژې په پلي کېدو سره به د خلکو د اوبو د نشتون ستونزه هواره شي.
خاطر دې په دغه ځای کې چې دلته پروژه نن پلي کېږي خلک د اوبو له مشکلاتو سره مخ او دغه
پروژې پر کول سره ان شاء الله موږ متقین یو چې دا مشکلات به حل کیږي. وړاندې در دې خلکو څاګانې ته وخره وی ډیر ژورې څاګانې سیغو وبپګه وچې سوي دي او ان شاء الله موږ متقین یو چې دا پروژه به څنګه چې ول سوي دي په موږ وخت به بشپړیږي او خلکو ته به د خدمت په مخ وړاندې کیږي.
د سیمې د گزار وکیل حاجی نسیم ول تر اوسه خلک خپل کورونو ته لیل رضایونو په بشکو کې وبراوړي.
خلکو بل کوزا صحیح نه په بشکو کې وبراوړل او بو ته خو زکه ضرورت ته په 110 مترو کې دلته وبو دي هغه مو چي دي نو ضرورت یې اشد ډیر لرو. خدای دې وکړي چې دا پروژې کامیاب شي او نور هم له دې ول سره همکاري وسی.
د طالبانو پر اکثر د افغانستان د نور ولایتونو په شان لوګر کې هم د لسګونو نویو او روانو پروژو کارونه ودرېدل. د لوګر لپاره د طالبانو والی احمد علي جان په دې اړه چې په دې ولایت کې د ولاړو پروژو کارونه به کله پیل شي وویل،
موږ د مشرتابه هدایت دا شي سوي دي چې د پروژې چې کومې د کار زمينه ورته مساعده ده او بودیجه سره هغه تعطیل کیږي نه، کوم چې بودیجه نشته دا او دوی په دې کې حیران دي. عادي ترغه وخت انتظار وکړو چې موږ دې بودیجه ورته برابر کړو. په دې کې ان شاء الله توقف نه راځي، دا به روانيږي.
د لوګر اوسیدونکو داسې مهال له طالبانو د اساسي پروژو او ټولنیزو خدماتو د پیلېدو غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د اقتصادي او مالی بحران لمنه په پراخېدو ده چې عام افغانان هم اغیزمن کړي دي. نړیوالو په تیره د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان بانک شاوخوا 10 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کړي چې د طالبانو حکومت ورته لاسرسی نه لري. نور مرستندوی سازمانونه هم د طالبانو له حکومت سره خپل مالی مرستې ځنډولې دي.
د طالبانو د حکومت مرستيال مولا عبد الغني برادر له څورزنی غیابت وروسته په یو ویډیوي پیغام کې را څرګند شوی او خپل منځي اختلافات په کلا کې رد کړی دي. برادر له ملي ټلویزیون سره په دې مرکه کې چې تیر شپه خبره شو ویلي تیر څورزو کې په سفر بوختو او رسنیو ته هم لاسرسی نه درلود، خدای نه دی ویلي چې دای چیرته تللی دی. د فرانسې د بهرنی چارو وزیر وایي هواد له افغانستان سره بشری مرستي 100 میلیون یورو ته زیاتوی. جان لو دریان پروند اروپا پارلمان ته د خبرو پر مهال دا خبره وکړه. د پاکستان صدر اعظم د افغانستان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. عمران خان سی ان ان ټلویزیون ته پروند په اسلام آباد کې ویل چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن دي، که چیرته دوی اوس د ټول شمول حکومت لپاره کار وکړي نو ټول ډلې به پکې شامل شي او هم به له نړۍ سره اړیکې ښې شي. طالبان په یو لیک کې له پاکستان غوښتي دي چې د افغانستان د هوایي چلند دو شرکتونو ته اجازه ورکړي چې دغه هیواد ته سفر وکړي. په دې لیک کې چې د افغانستان د هوایي چلند ادارې اسلام آباد ته لیږلې دی، پکې د کامیر او آریانا شرکت یادونه شوې چې د دوی الوتنو ته د اجازه ورکول شي، خو تر اوسه لا اسلام آباد ځواب نه دی ورکړی. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په کابینه کې د بدلونونو په ترڅ کې د بهرنی چارو وزیر ډامینیک راب د عدلی وزیر ټاکلې دی. په جلاوطنۍ کې د بیلاروس مشر سویتلانا تخانوفسکایا د فرانسې ولسمشر وغوښتل چې د بیلاروس د لانجې د حل لپاره هڅې وکړي. زموږ غږ آزادي رادیو نه اوري.
د ژوند رنگونه.
زمانوم ډاکټر احمد سیار دی، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم او د انتظار دانې شرکت مسؤل.
انتظار دانې څه کوي؟ چې تولیدوي لږ درې وازیک.
مننه. انتظار دانې د شودو ورکوونکو واګانو د پاره بیلانس شوی خوړه دي چې په ټوله معنا دیغو اړتیا پوره کوي، لکه دیغو د پروټین، انرژي، کاربوهایدریتونه او غوړ. دا ټول منګه فرمولې برابرې کړې دي، موادم ټول لګلې و ایران ته او د یو په لابراتوارو کې ټیس کړي نو په سټانډرډ اف ډاټابیس مو ته جوړ کړي او د هغه په بنا باندې منګه دا فرمولې خپل ځان سره جوړې کړي.
د چې تولیدوي دغه خواړه البته غواګانو ته نه، غواګانو ته یا کده سترګانو نور ته هم
منګه د شیدو ورکوونکو غواګانو لپاره، د چاغیدونکو غواګانو لپاره، خوساکیو لپاره، د بزو لپاره، د میګو لپاره، سرلوی لپاره، حتی د په اوس وخت کې چې دا مړزان چې وته وای بودنه، د دې د چاغسازۍ لپاره، د دې د اګیو د تولید لپاره، حتی د چرګانو برایلر چې وته چې په دې بازار کې د دې لپاره تولیدو، د اګیو لپاره تولیدو چې دا اګیو کې، نو د دې اوس مونږ دا شروع کړی دا بازار کې یغه کو او لکه تاسو چې پښتنه کړی د تشنه تولیدوي دا په بازار کې کوم خواړه تولیدیږي او کیږي لکه جوار دی وربش دی کنجاړه باب دی مختلف دی وریجو میدګی دی ویټامینونه پروتینونه دغه نه مونږ استفاده کوو د دې ګټه دا ده چې یو خو د خپل زمیندار دی تشویقیږي چې زیاتره کار لکه د جوار وکړي جوار وکړي سویابین وکړي وربش وکړي جودر چوته وای مونږه دا وکړي ام د دې کاندې پاره ګټه دا په زمون کې چې دې برته وطني تولید مونږه د وطن د پاره استفاده
دا خبری مجله هم دلته پای ته رسیدله اوس ونیمه بجې شوې په بل خبری مجله کې مې همکارا فرشتہ نگاه ستاسو قربانه ده